سپورتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته یې د ځینې امن المنفع پروژې د پرانستې دي او تمه ده چې د سیمې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند راوروي.
ولسمشر محمد اشرف غني د پروان ولایت تللی دی او هلته یو شمیر عامل منفعه پروژې پرانستي. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی. جمهور ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک، د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي نظامي چارواکو او همدارنګه له ولسي خلکو او مدني فعالانو سره لیدنې کتنې هم ولري. د فری فایټ یا رزمی لوب پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤل سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د تفنګچې برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د خغلی پام په خبره احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمنۍ او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. ټاکل شوی وه د رزمی لوب د غاتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم چکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایجی ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسي جرګه کې څلور سیټونه ګټلي. په پاکستان کې پرون د ولسي جرګې یا ملي اسمبلۍ د یولس سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د څلور څوکیو لپاره ځینې زمینی انتخابات وشول. د پاکستان د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند دوه سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو څوکۍ ګټلی. دا اول وار لپاره به هر میشتو پاکستانیانو هم کولای شول په آنلاین باندې په دغو انتخاباتو کې خپلې رائے وکاروي. زمینی انتخابات د هغه تش سیټونو لپاره وشول چې کاندیدان یا مړه شوي یا یې د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال ترې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې نه پوهیږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې شي که نه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې شي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون له 6 پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. مرکه کوونکي لیسلی ستال پوښتنه وکړه: آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپل منتقدانو په وژنه کې داخل دی؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل: ښایي داخل وي، هو شاید. دا لا معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومې وژنې یادوي. شک کېږي پوتین پکې داخل دی، خو د روسیې دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وشل شوي دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ په پوځي ائتلاف له دې کبله سخت انتقادونه کړي چې د سوریې په رقه ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د اوښتو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي. د سوریې پر رقه ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې ښاره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباري کړې وي. په هغه رپورټ کې چې نن د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی پکې ویل شوی دا ائتلاف دا اقدامات په دې ښار کې د ژوندیو پاتې شوو پر مخ څپېړه ده چې هڅه کوي بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کومي نایډو وایي دا ځورونکي ده چې پنټاګون حتی دې ته هم چمتو نه ښکاري چې د روکې په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. پینټاګون چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې پر میتود انتقاد کړی و په سپتمبر کې په یو بیان کې وویل چې موږ تر ډېره هڅه کوو چې په خپلو بریدونو او هدف ګرځونو کې خورا دقیق او هدف په دقیقه توګه وټاکو څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو. د 2018 کال په اکتوبر کې د کوردی عرب ځواکونو ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې هوایي مرسته کوله په رقه کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف جګړه پیل کړه او د ښارې له داعش ډلې ونیو. دا خبرونه
مننه کوم اجمل هم څخه تاسو نو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د خبرونه او دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې د یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي پارک پرانست. په دې اړه به یو راپور په همدې خبرونه کې واوري. دغه راز دا په واوري چې د فراه سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسؤل وایي
یو ښار پاتې دی، هغه ښار هم په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د ښار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. تیمور د شهیدانو چې وړ مشپا د سپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس یې سکوت ورکړی دی.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي د خپل مخالفینو په وژلو کې لاس ولري. دغه راز په دوهم نیمایي کې د دې خبرونې د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو اوریدو ته را بول تاسو را بولم. زموږ خلاص د ایرادیو او دوستانو لکه چې د بخمی وو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت ته لیدا یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانستای دی. په دې سفر کې به شغله غنی له ځایي چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا چې تر اوسه پورې له کوم چا سره لیدلې دي یا پر کوم مسایل باندې خبرې کړې دي کنه د دې تفصیل به زموږ همکار ترمن خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. ترمن صاحب خبرونه ته شرغلی که تاسو د شغل غنی د سفر د جزئیات په اړه وریدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار پروان ولایت ته ورسید. په دغه پلاوي کې له ښاغلي غنی سره د افغانستان د کرنې وزیر او دغه شان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر هم ملتیا کوي. ولسمشر د سفر په ترڅ کې لومړی د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاس پرانیز. دغه سړک 2.8 کیلومتره اوږدواله لري چې د اسیا پراختیایي بانک په مالی لګښت په اساسي ډول قیر شوی. ښاغلي غنی د دغه سړک د پرانیستې پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې امنیتي چارې ورته په ښه توګه سنبال کړې وي. ښاغلي غنی له امنیتي ځواکونو په کاپیسا کې د بریالیو عملیاتو له امله هم مننه وکړه. دغه شان ولسمشر وروسته د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک هم پرانیست چې په 1050 جریبه ځمکه جوړ شوی او تر اوسه 340 نمرې پر صنعتکارانو ویشل شوې دي. خاغلی غنی دغه صنعتي پارک د پرانیست په مراسمو کې ویل چې د افغانستان په زیاته کچه کرنیز محصولات ځای کیږي چې د دې صنعتي پارک په جوړولو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. خاغلی غنی دا وایي د لیزونو په پرانیست په ځانګړي ډول د ترکیې په امرسته له اروپا سره دا وایي د لیز پرانیست د افغانستان د کرنیز محصولاتو د صادراتو لپاره ډیر مهم وګڼلو. ولسمشر دغه شان د جبل سراج د شاهي ارګ ودانیز چارې هم پرانیستي کوم چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت خوا جوړیږي. نوموړي دغه پرانیست په مراسمو کې ویل چې د امان الله خان د واکمنۍ د ټولو آثارو د بیا رغونې چارې په شدت سره روانې دي او پلان دی چې د افغانستان د خپلواکۍ تر سلمې کلیزې پورې د بیا رغونې ټولې چارې بشپړې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر د دغه ولایت له ملکی نظامی او بیلابیلو اقشارو له استادو سره جلا جلا کتنې هم ولري. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه او دا چې په پران ولایت کې د جبل سراج نجراب تمن سړک او د باریکاب د صنعتي او کرنیز پارک د پرانستي په اړه د پرانستلو پر مهال د څرګندونو په اړه راپور راکوه. مننه کوم اجمل تورمان.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په فرا ولایت ورسو د فرا سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا مسؤلین وایي چې وړمه شپه د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په یوه بیز حمله وکړه چې لسګونو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله. بلخو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې راپور جزئیات اکرام الله اکرام راټول کړی دي او همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شراغ لې د فرا ولایت نور وضعیت کې تاثیرات تشریح کړي.
د فرا سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتی حالات د اندېښنې وړ دی او که امنیتی بنسټونه ورته پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط لږ وخت سره مخ شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختور وویل چې وړ مشپه هم د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې لامل یې د ملي اردو اتل سرتیری وجل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیران شوی دي.
یو شار پاته دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتر کې په 4 کیلومتر کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کیږي. په بستانه زبوله کمربندی پوسټې هم تر 15 کسه ولاس کسه ای زحمتار عسكر نه لري چې موږ د شهیدان یو وړ مشه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
خغلی بختور وای د دوی د معلوماتو لمخې هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او په دغه لوی لارې د پلاتینی مرکزونه جوړ کړي دي. د بداسیال کې د چدروان المریض کل د غویا څور د میاشتې په 25مه هم وسلوالو طالبانو په د دې ولایت په مرکز له سلورو لوريو ډلېزه حمله وکړه چې د سو ساتونو لپاره د فرا د مرکزی نسیمه په خپل ولکه کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور له حکومت غواړي چې باید ژر تر ژره د فرا امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي کنه د هغه په خبره چې بد عواقب به ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې لامل یې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
هغه بل ورځ چې په کومه پیښه رامنځته شوې وه دغه په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو دا سیر کې دوه موضوع اوس موږ نه تاییدو. هر وخت چې موږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک کړو. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي. آش سفید، بالابلوک، پشتیرود په دې ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي.
د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وای چې په پښتورو د ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو لاسته لویدل په اړه باندې دوی څېړنې پیل کړې دي، خو اڅر کېدلې د اوس لپاره نه مني. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا کړې ده چې د فراه ولایت په پښتورو د ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولې او یو شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندي له ځانه سره وړي دي. فراه د افغانستان په غرب کې پروت ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دې ولایت سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د فراه په نامنې کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په دې ولایت کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نل لیک هغه څه دي چې د دې ولایت چارواکي د فراه د نامنې کېدو اصلي لاملونه ګڼي. بله فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، چې د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قبلې دغه راپور راکوي. هغه وایي چې دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس په لاره یوسف ځدران څخه اقتصادي خبرونه وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانیست. ښاغلی غنی چې نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ پروان ولایت ته تللی، د سفر په جریان کې د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د پرانیست ترڅنګ د جبل السراج نجراب سړک لومړی فاس چې په اساسي توګه پخ شوی هم پرانیست. د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک چې په څه باندې زر جریبه ځمکه جوړ شوی، تر اوسه یې 340 نمرې په صنعتکارانو ویشل شوي دي. دا په سال کې د افغان پانګوال وال د نام نیو ترڅنګ د ځمکو صنعتي پارکونو نشټوالی د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د خانآباد د اوبو رسولو او د برښنا د تولید پروژې دویم قرارداد د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او لینک انفراټیک هندي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسمشرې ماڼۍ د معلوماتو لمخې د خانآباد د اوبو د رسولو او د برښنا د تولید پروژې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. دا پروژه د کندز ولایت د خانآباد پولیسوالۍ کې تطبیقیږي. ویل کېږي دغه پروژې له تطبیق څخه هدف د اوبو رسونې سیستم پراختیا او د خانآباد ولسوالۍ لپاره د برښنا تولید چې پر 25 میلیونه ډالر لګښت راځي. دا پروژه د 10.4 میگاواټه برښنا د تولید ترڅنګ د 20,000 هکتارا کرنیز ځمکه د خړوبولو ظرفیت لري چې ورسره به د کندوز د ښار 10,000 کورنۍ برخمنې شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لری پروتو کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو کورنیو محصولاتو یو ورځنی نندارتون نن د یاد وزارت په انګړ کې پرانیست. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري وزارت یو اساسي پروګرام د کلیوالو ښځو د لاسنیوي لپاره دا دی چې کورنۍ باغچې د چرګانو ساتلو کوچني فارمونه شنې خونې او د سبزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په بیلابیلو برخو کې د میرمنو لپاره اغیزمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سدر ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ.
تاسو سمو ځخلاص ازادي رادیو هوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ چپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شای د خپل مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ همدارس تیر شپه په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سیو دیموکرات سیاستوال دی چې شای له خپل دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راټول کړی دی چې همدا سره سره په سټوډیو کې دی. تکل سره خبرونه تشرح لی کلمړی د پوتین په اړه د ولسمشر ترامپ پر څرګندونو رڼا واچوي چې څه ویل دي.
مننه فریبا، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې، البته دا مرکه مخکې ثبت شوې وه او پرون خبره شوه، د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا دای د یو شمېر کسانو له هغو ادعاو سره موافق دی کنه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژلو کې لاس لري. دا وویل چې ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډېری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي دي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ترامپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه هم وپوښتل شول، او ده په ځواب کې وویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې برخه کې د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي د لاسوهنې هڅه کړې ده. البته د یادونې وړ ده فریبا جانې چې روسیې دا ټول تورونه رد کړي دي.
بله، تکر صاحب، د دفاع وزیر جیم ماتیس په اړه د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مقصد څه دی چې وایي هغه داسې یو ډیموکرات دی چې باید خپله دنده پرېږدي؟
د پرونۍ څرګندونې په دې مرکه کې د ماتیس په اړه تقریبا داسې یو څرګندونې وې چې ښایي چې نور نو ماتیس باید په خپله مخه پسې لاړ شي په عامه اصطلاح. ښاغلی ټرمپ د ماتیس په اړه وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. هغه وویل امکان لري چې هغه خپله دنده پرېږدي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ وویل جنرال ماتیس ښه سړی دی او زه ښه اړیکې هم ورسره لرم، خو که رښتیا ووایم هغه د یو ډیموکرات په څیر دی. ماتیس ته که څه هم د ټرمپ د کابینې تر ټولو د مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه د پیل له ورځې نه چې د ولسمشر د ټرمپ لوړه کړې تر نن ورځې پورې خورا زیات بدلونونه په کې راغلي، مګر دی په کې تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناډو کې د امریکا له متحدانو سره یې د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې. حتی فریبا جانې ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتنې په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی.
ډېره مننه کوم احمد تکل و دوستانو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې موږ ته زیات راکول. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ خلاصدي راډیو ری دوستانو کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې د دې ورځپاڼو او د دغو مقالو غټه کې اجمل تورمان راخیستې په ګټه به ترې واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوې هیلې را پیدا شوې، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سر مقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود، او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سر مقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي، او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینې وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمخاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواکی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د ښي لاس په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورند کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او تر منځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او که نه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واورو چې خپل پیغامونه یې موږ ته راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په د هرات کښې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي نه موږ سره د څوک پوښتنه را باندې کوي نه مو څوک سر را ګرځوي. د هرات والۍ زموږ سره دغسې کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړۍ ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مې پرېږدي دي وسلام.
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم څنګه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني سه د وزارت داخلي سه د وزارت دفاع سه دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
السلام علیکم. زه افسانه وحدت د لوی کندهار څخه مې پر ستاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې. زما غوښتنه او یو پیشنهاد د افغانستان له مرکزي دولت څخه د افغانستان له حکومت څخه په ولایتونو کې د ولایتي چارواکو څخه او خپل د دولت څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې د روانو ټول ټاکنو په اساس باندې چې کوم خطر متوجه کېږي یا کوم هغه ګواښونه د ولس په وړاندې د رایو د نه ګډون په انتخاباتو کښې د نه ګډون ممانعت ګرځي. دا ډېرې سخت او جدي ستونزه ده چې موږ ته کله دا ډول اختاره کول کېږي نو دولت په دې برخه کښې ډېر ښه مدیریت وکړي تر څو امنیتي ځواکونه او په زمن کښې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ د ټول ټاکنو یا د میزان پر 28مه باندې دغه برخې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي تر څو هر افغان د خپل قانوني حق څخه ډېره ښه استفاده وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او د ساینس ډګر ته ورځو. تېره پنجشنبه د ساویس فضایي بیړۍ تر توغول کېدو 30 دقیقې وروسته بېرته مځکې ته راله. دا چې دلیل یې څه دی له سمت سروان څخه به یې واورو.
د پنجشنبې په ورځ ساویس توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلې یې په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 30 دقیقې وروسته بېرته مځکې ته راغلل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلې روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وایستل شول خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګزار دی. دا په 150 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته له مځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 30 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونې لري. دوستانو په دې سره موږ ورسېدلو 12:30 ته د کابل په وخت. یو ځل بیا لاجمال انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې ولسمشر به پروان ولایت ته په خپل دې سفر کې د دې ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او همدارنګه د مدني ټولنې له استازو سره هم لیده کاته ولري. د فری فایټ یا رزمی لوبه پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د باګرامي ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا حمله شوې ده. د نوموړي یو نږدې کس ازادي رډیو ته ویلي چې هغه په چړو وهل شوی، ټپي دی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی، اوس په روغتون کې دی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسي جرګه کې 4 سیټونه ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پوځي تلاف لدی کابل غندلې چې په روکه خار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلو د وختو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي.
له اجمل انس خمنونه کوم چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړو. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل زموږ نور راپورونه او هم کولی سئ هم د خبرونو په ژوندۍ بڼه یا تکرار بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري. راپورونه مقالې مو ولولې پاتې مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس د ژمنی سره سم د خبرونو دوهمه برخه ته ورسیدلو او د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
زما رایا، زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د سکاو څرنګوالي ته ځانګړی کړی، خو په سر کې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د بایومیټریک سیستم د سکاوي او د رای ورکونکو نوملړ به په کومه موده کې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي پر راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د سګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
انتقال
د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغو انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو سارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیسټمه ګټه اخیستنه د هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. خو د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومټریک دستګاهو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاهو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاهو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک په انتخاباتو کې د بایومټریک دستګاهو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې امان الله مان دی. او انتخاباتو بایومټریکول خېګڼې زیاتې دي چې زه له هغو جملې څخه یو څو ته اشاره کوم. کله چې انتخابات بایومټریک شي په لومړي قدم کې اول دی درغلیو مخه نیول کیږي، یعنی هغه تذکیرې چې خلکو له ځان څخه 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالولی، خو اوس بیوازې یو کس خپله تذکیره استعمالوي، یعنی د یغې رویه به دی بایومټریک کیږي او د ټول هغه بکګراوند چې د هغه پکې معلومیږي نو د دغو درغلیو مخه نیول کیږي. او بل د دې تر څنګ هغې ساحې مکمل څومره وګړي پکې اوسیږي، د هغو د وګړو مقدار معلومیږي، شمېر یې معلوم میږي چې څومره خلک دلته اوسیږي. بله ښېګړې همدغه ده. او د دې تر څنګ دا یو پرمختللی سیستم دی، ښه سیستم دی چې همیشه مونږ د انتخاباتو د ناورینونو له امله چې دوی د نتیجې ځنډیږي یا نتیجې ډېر بحراني حالات ځي د دغو مخه نیول کیږي. انتخاباتو شمیرنه کې خپله د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي چې څنګه انتخابات ترسره شي په درېیمه او څلورمه ورځ امکان ده ولري چې نتیجې شي. او ورسره هغه خلک چې ولسونه غواړي د ولسونو لپاره ګټور خلک وي هغه لار پیدا کوي. د درغلیو لپاره چې مثال نور خلک په پیسو په زور یا د تذکیرو اضافه جوړونو په زور پارلمان ته یا ولسي جرګې ته ځي، نو دغه هغه وکی خلک به ځي په ولسي جرګې ته د خلکو استازیتوب کوي چې رښتیا هم د ولسونو غږ په ولسي جرګه کې پورته کړي، د ولسونو ستونزې تر حکومتي چارواکو ورسوي.
رحمت الله همدر ټول افغانستان ولس زیات ته خوشبینه دي، زیات ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونیول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسي جرګه ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي، د تقلب مخه به کې ونیول سي او دا زیات خلک ډیر ځوانان ورته خوشاله دي او په خوشحالي به رای هر کاندید ورکوي.
نوم یې داود خان دی چې هغه د بایومټریک دغه پروسه چې دی دا باید په شفاف ډول که چېرته ترسره شي نو موږ خلک به انشاءالله هغه ټول به د صندوقو خواته ځي رایه به ورکوي. نو که داسې وي چې په بایومټریک دغه پروسه راشي بیا پکې شفافیت نه وي نو بیا به زموږ د خلک د بایومټریک د سیستم نه به نو ډېر ناراضه شي او دغه پروسه به بېرته ناکامه شي.
د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو له غوښتنو وروسته حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ومنله چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم نه کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې او لوازم دوی ته سپارل سوي او هم ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال لړۍ روانه ده. خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ممکن دغه دستګاوې څه ډول چې لازمه ده د انتخاباتو په ورځ هسې کار ونه کړي. د بایومټریک سیستم د کارونې او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که د بایومټریک سیستم په اړه باندې معلومات ورکړي څه ډول یو سیستم ده او څه ګټې لري؟
په دغه وسیلې څخه به موږ کله چې ګټه اخلو دا به دوه ګوتو نښانې اخلي، همدا ډول عکس یا تصویر اخلي، د تذکیرې عکس اخلي او د سټیکر عکس اخلي، له هغې وروسته د پرنټ بټن فعالیږي او هغه به یو بارکوډ پرنټ کوي، هغه به په رای پاڼې په شا کې هغه کوم ټاپه چې ده د هغې په چپ اړخ کې به هغه بارکوډ سریح کیږي او په هغه رای پاڼه به چې هغه بارکود ولري دغه بایومټریک بارکود په هغې به حساب کیږي، یعنی هغه به شمارل کیږي که کومه رای پاڼه دغه بارکود ونه لري په هغې باندې به حساب نه کیږي. د تکرار رای اچونې مخنیوی په دې باندې ډېر ښه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې موږ تاسو د دې امکانات نه لرو چې په ټول هېواد کې د وتوانیږو انټرنیټي خدمات دې ولرو، هغلته د انټرنیټ لاسرسی ولري. په ټول هېواد کې به په آفلاین شکل سره د دې نه استفاده کیږي، او کله چې د سرور سره نښلول کیږي آنن هغه ټول معلومات به سرور ته انتقالوي. سرور هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې به شتون لري، او هغلته به په تکراري چچ په څو ځله مثلا په څو مراکزو کې که چېرته رای ورکړي اول خدمه ممکن ده چې څوک دې وتوانیږي په یوه ورځ د څو مراکزو کې رای ورکړي. که چېرته بیا هم دغه ډول څوک په څو مراکزو کې په هغه ورځ باندې رای ورکړي د تکرار رای ورکونې مخنیوی کوي. هغلته به آنن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته یې ورکړي په هغې به حساب کیږي، هغه نورې رای به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغې باندې حساب نه کیږي.
اوریا صاحب، د بایومیټریک سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول د تاسې اساسي غوښتنه مو، او په دې برخه کې تاسې ډېر جدي مو یاستئ او جدي وی هم. سادات صاحب، یادونه وکړه د دې سیستم د څرنګوالي په اړه. تاسې د دې سیستم د نصبولو د راوړلو کارونې څخه راضي؟
واقعا د بایومیټریک سیستم یعنی یو نفر یوه رایه، یو نفر نسی کولای دوه ځله یا درې ځله یا لږ نه زیاته رایه وکاروي. ډیر مؤثر سیستم ده او ډیره مؤثره ټکنالوژي ده، اما دا یو ماشین ده، دا یو ټکنالوژي ده، دا یو څوک چلوي، دا یو څوک مدیریت کوي. نو دویمه ستونزه په مدیریت کې ده او چلوون کې ده. زموږ هیله دا ده چې د دو چلوون کې او مدیران صادقه مدبره کسان اوسیږي او بیطرفه کسان اوسیږي او په صداقت او بیطرفۍ سره دا وچلوي. په څنګ دې کې د دې لپاره چې د بایومیټریک سیستم تکمیل سوی وي نو اړینه به وي چې مستقل نوماندان، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، بین المللي ناظران ډېر غښتلی نظارت ولري په درې ډګرونو کې. لومړی څه د پاسه یو زره د ټاکنو موږ حوزې لرو، په دې کې باید نظارت وکوي، او د کمیسیون دنده دا ده چې د نظارت بشپړ شرایط ورته مساعد کړي. دویم ډګر مرکزونه دي چې څه د پاسه 15,000 مرکزونه دي. دلته باید سیاسي ګوندونه، نړیوال نظرونه، مدني ټولنه، مستقل نماینده نظارت ولري. او دریم ډګر خپل سرور ده چې دلته د سرور یو شعبه شتون لري، لغې نه باید نظارت وي. او دا نظارت له اولې ورځې شروع کیږي تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
وریا صاحب، د ټکنالوژي چې یوه ښېګڼه لري هغه دروغ نه وایي، غلطي نه ورکې راځي. د ټکنالوژي همدغه ډېر ښه ښېګڼه هم ده. تاسې اوس هم په دې باندې باوري نه یې چې دغه ټکنالوژي به په سمه توګه وکارول سي؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ده، زما په مدیرانو کې ستونزه ده. اوس دا کمپیوټر د تاسې خو
ټکنالوژي کس کاروي؟
دا که چیرته مدیران لږ غفلت وکوي، صداقت لږ وي، بیا کېدلی سي تقلب ته زمینه مساعده کړي. او دا چې څنګه تقلب ته زمینه مساعدېږي زه نه غواړم په هغو باندې اوس وغږېږم، اما زما هیله او آرزو به دا وي چې دغه ټکنالوژي په بېطرفانه ډول او په صادقانه ډول باندې استعمال سي. څه شی چې بله ستونزه ده، جناب سادات صاحب ورته اشاره وکړه، دا به ټول هیواد کې آف لاین وي. سره دې چې دا قبول سوی، مګر دا درسته نه ده. دا د ټاکنو د اعلان نتیجې ځنډوي ټول که آف لاین وي. او
سادات مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان تر اوسه پرمختګ پرمختګ نه ده کړی چې انټرنیټ د افغانستان ټولو سیمو ته رسیدلی وي او موږ نه استفاده
وکړو. دا ده که اوس افغانستان 50% د دولت تر واک لاندې وي، نو دغه 50% کې تر 30% پورې جغرافیه د افغانستان د 4G انټرنیټ تر پوښښ لاندې ده. په دغه 30% کې په غښتلي ډول باندې په سلهاوو زره دستګاو ته دغه زموږ مخابرات موجوده مخابراتي امکانات دا وړتیا لري چې انټرنیټ ورکړي. دې به موږ ته دوه ګټې درلودلې، یو به شفافیت لا ښه تضمین کړی و، او بل به د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان سوي وي. اوس که په ټول هیواد کې آپ لاین وي، د ټاکلو پایلې اعلان وروسته غورځېږي، او یو څه باید په شفافیت باندې او نظارت باندې کار وسي، او ممکن په شمیر کې یو څه ستونزې پیدا سي، زموږ ستونزې به لږ وي. او بل ستونزه چې جناب ساده صاحب اشاره وکړله، 2500 تنه تر اوسه پورې روزل سوي دي. دا په داسې حالت کې ده چې
اوریا صاحب بیا وروسته راځو دغه بحث ته. فقط ساده صاحب ته د اوریا صاحب اندېښنې واورېدلې، د دوی اندېښنو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځواب څه ده؟
افغان صاحب، د ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه، موږ او تاسو مچ مخکې شاید راځي شفافیت تضمینوي، هغه احمد محمود نه پیژني، هغه د نه پیژني چې د اوریا صاحب دی او که د افغان صاحب دی او دا که احمد دی محمود دی. هغه ته دغه مهمه ده چې څه ډول هغه کوم سیستم چې په هغه کې شتون لري هغه د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې موږ ځنی غواړو هغه ترلاسه کولای شو. مخکې مې چې اشاره درلودله تر څو چې هغه استاد دوو ګوټو نښاني، همدا ډول ستا تصویر د تا د تذکیرې عکس او همدا ډول د سټیکر عکس و نخلی
تر مراحل خو بشپړې د سه اپلاین او انلاین په اړه کلک معلومات ورکړي. اوریا صاحب وایي چې افغانستان حکومت تقریبا 50% په ټوله خاوره حاکم ده، کولای سي د انتخاباتو په ورځ باندې د انټرنیټ سہولتونو الته مساعد کی. فقط په دې اړه باندې راته وایي چې د اپلاین او انلاین څومره خپل منځ کې توپیر لري او څومره کولای سي سرعت ورکړي پروسې ته او څومره کولای سي په ځان دی واچي.
په دغه فیصدي باندې زه نه غږیږم چې څومره خاوره د مخالفینو په لاس کې ده او څومره د افغان حکومت تر لاس لاندې ده. او دا به منصفانه هم ونه وسیږي چې 50% د مخالفینو تر ولکې لاندې وسیږي. اما هغه څه چې موږ او تاسو ته مهم دي، موږ او تاسو هم دوست پلازمین مرکز کې وسیږو، دغه د څنګ ولایتونه چې میدان وردګو ولایت دی، همدا ډول لوګر ولایت او دغه شاوخوا ته که موږ او تاسو وګورو، همدا اوس موږ او تاسو ټلیفوني شبکې هغلته فعالیت نشي کولای، د مخالفینو له ګواښونو سره ته مخامخ دي. انټرنیټي خدمات خو پرېږده چې غلطه د موږ تاسو وتوانیږو. که چیرته دغه موږ په آفلاین او آنلاین شکل سره د دې نه استفاده وکړو، د دې پر ځای چې دغه پروسې سره همکاري وکړي، نور هم ستونزې مشکلات رامنځته کوي. د تر هغې پورې به د ټاکنو پایلې، هغه لومړنۍ پایلې به نه اعلانېږي. هغه څه چې موږ په تخویم کې ذکر کړي دي، په هماغه اساس به اعلانېږي. هڅه به د دې کوو څه ډول وتوانیږو له ټولو هغو مراحلو څخه درست نظارت ترسره شي. په دې کې انشاءالله هیڅ نور د شک او شبهې ځای نشته دی چې هغلته څوک دغه سمخته وړي، هغه کسان چې دغه وسایلو څخه غلطه استفاده کوي هغه د وتوانېږي د مشخص افراد دپاره د کار وکړي.
که د کارکوونکو په اړه باندې چې د څوکې کاري د ټرېنینګ په اړه باندې وروستي معلومات راکړي، څومره کسان تربیه شوي دي او څومره کسان به دعوه کاروي؟
یوازې 250 کسان د تخنیک په برخه کې دوی ټرین لیدلی دی. که چېرته په هغه ورځ کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي، دوی به آنن هغه تخنیکي ستونزه حل کوي. په دغه درې دېرشو ولایتونو کې 2500 کسانو ټرین لیدلی.
ګوره دلته خو تقریبا شاوخوا 1000 محلونه دي، 250 سان ډېر کم نه دي تخنیکران دلته.
د دې خو تاسو پیږي هغلته به مونږ انشاءالله یو کس به دوی توانیږي د شلو په شاوخوا کې مراکز به دوی تر خپل پوښښ لاندې راولي. تخنیکي ستونزه په دې معنی سوال خو انشاءالله د کومې کمپنۍ څخه چې دغه سیستم خریداري شوی دی، هغه ډېره پرمختللې کمپنۍ ده. د دوی وسایل داسې وسایل نه دي چې خدای مکړه موږ تاسو د انتخابات په ورځ د هغې کې داسې خاص تخنیکي ستونزه مشکل رامنځته شي. همدا اوس زموږ همکاران په دې اخته دي چې دغه ټول وسایل چارج شي او آماده اوسیږي ټاکنو د ورځ دپاره. 250 کسان یوازې تخنیکي کسان دي. دغه 1000 وسیلو سره به زر نورې احتیاطي هم دغه د ولایتونو ته استول کیږي تر څو هغې ځای ځایګای هم ونیسي که داسې کومه مشکل جوړي. 2500 کسان کله چې موږ روزلي دي، دوی به د ټاکنو په ورځ له دغې وسیلې نه استفاده کوي. دوی به همدغه ټولو د رای ورکونې مرکزونو محلونو کې دغه 2500 کسان به فکر وکړه همدومره نور کسان دوی تر خپلې روزنې لاندې نیسي. هر یو نفر به د یو مرکز مسؤول همدا ډول د هغې معاون او د عامه پوهاوي همکاران به دوی تر خپلې روزنې لاندې نیسي چې کله چې موږ تاسو ټاکنو ته 2 ورځې پاتې وي، انشاءالله د دوی د ښوونې روزنې پروسه به بشپړېږي او په دې اړه باندې کومه خاص اندېښنه هم نشته. دغه وسیله دومره ستونزمنه وسیله نه ده چې څوک استفاده ونشي کولای. هغه چا چې دغه هوشمند تلیفون کارولی وي، دوی ډېر په اسانه سره کولای شي له دې څخه استفاده وکړي. هغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټرینینګ کړي دي، ډېری د دې داسې کسان دي چې دوی د آی ټي برخه کې او یا هم د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستې ده او دوی له دغه وسایلو سره ډېر اشنا دي. او انشاءالله رحمان په دې اړه باندې موږ کومه خاص اندېښنه هم نه لرو.
وریا صاحب، د ساده صاحب خبرې ته واورېدلې، دوی ویل چې شفافیت تضمینېږي، سرعت پروسه کې راځي، ټکنالوژي کې غلطي نشته. دوی ډاډ ورکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو ډاډمن یاست؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته، ټکنالوژي معاصره ټکنالوژي ده. حکومت تسلط لري او د افغانستان په ټولو کارونو کې هم برق تقریبا شتون لري او هم انټرنیټ او زموږ اکثریت نفوس هم په دغه ټولو کارونو کې ده. نو په ټولو کارونو د هیواد کې یا په غټو کارونو د هیواد کې دا شونې ده چې دلته آنلاین اوسیږي. وخت چې دغه امکانات د آنلاین وي څه ضرورت ده چې آفلاین ته ولاړ سو؟ نقص آفلاین چیرې ده؟ کوم وخت کې چې آنلاین وي یو سړی دویم ځلي رایه نشي ورکولی، که دوه ځلي کوکوکوي چې رایه ورکړي هغه رایه مستردیږي. او که چیرته آفلاین وي یو سړی کولی شي چې دغه پنځه وړه یا لس وړه ګوتې وکاروي او لس رایه په صندوق کې استعمال کړي. لس رایه چې په صندوق کې استعمال کړلې بیا چې بیرته ځي شمیرنې ته، ارزیابي ته، تصفیې ته، هغه لړۍ اوږدیږي، هغه لړۍ پیچله کیږي، هغه لړۍ کې انسانان کېدی سي اشتباه وکوي، تقلب تیر سي او یو مقدار سیاسي او اجتماعي او تخنیکي جنجالونه لکه پخوا چې رامنځته سوي وو شاید رامنځته سي. نو موږ په قصدي ډول باندې چې ظرفیتونه لرو په ښارونو کې، امکانات لرو او ترینه استفاده نه کوو. او بل دا په نړۍ کې قانون ده چې انتخابات کیږي یو ورځ پس دوه ورځې پس پایلې اعلانېږي.
او ریاست باید موږ تاسې ومنو چې ټکنالوژي په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده، خصوصا په بایومیټریک سیستم انتخابات دا یوه نوې خبره ده. ممکن ستونزې موجودې خو ساده څه یو بل موضوع ته راځو چې کله چې ممکن ځینو محلونو ته د رایې ورکولو مرکزونو ته دغه ماشین ونه رسیږي یا هلته کار ونه سي کړای، تاسې مخکې یادونه وکړې وای د هغه مرکز رایې به نه شمیرل کیږي. د هغه مرکز رایې سرنوشت په اړه کړه ته وایي چې سرنوشت به څه
ان شاء الله رحمان موږ به په ټول هیواد کې او په دغه د رایې ورکونې په ټولو محلونو مرکزونو کې له دغه سیستم څخه استفاده کوو. همدا اوس هم زموږ استادو میړنی هوایي ځواکونه زموږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دوی د یو شمېر ولایتونو ته دغه انتقالات ترسره کړي دي، د بایومیټریک وسیلې رسولي دي. د آفلاین او آنلاین په اړه باندې کوم څه چې وریا صاحب ویل هغه څه نه ده. آفلاین هم موږ تاسو راځي د خپل ټلیفون نه چې اوس موږ تاسو استفاده کوو په دغه باندې تجربه وکړو. کله چې ما او تاسو د اوس په ټلیفون کې انټرنیټ لرو او ما او تاسو د یو شمېر سایټونو استفاده کوو، د فیسبوک نه استفاده کوو، د وایبر نه استفاده کوو، ته د انټرنیټ آف کړه، هر لحظه چې تخبر ته خپل انټرنیټ آن کړي هغه ته کوم څه چې ته لري هغه به ټول تا ته رسیږي. یعنی کله چې موږ د سرور سره دغه وسیلې بیرته وصلوو په دې کې کوم خاص شی نشته. هغه ته په اتومات ډول چا چې د یو نه زیات رایه ورکړي وي هغه په اتومات ډول به حسبېږي، د په هغه اوله رایه به حساب کیږي. او که په آنلاین شکل چې وریا صاحب ورته وویلې هغه هم کوم، یعنی هماغه قصه ده چې دوه واره پنځلس دېرش کې دو پانزده یکسی میشه، اما هدف د موږ تاسو دغه د شفافیت تضمین شي او دغه شفافیت تضمینوي. وریا
صاحب د صدر صاحب خبره تمام که واردلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی وای کومې رایه چې د بایومیټریک سیستم په اساس باندې په صندوقونو کې نه اچول سوی نه شمیرل کیږي. ممکن ځینې کمی کوستي موجود وي چې د عملی سوي جد مواد ونه رسیږي. دغه رایه سرنوشت پاړه کراته وي، دغه رایه سرنوشت به څه ډول کیږي؟
مشکل چیرې ده؟ مشکل دلته آفلاین چې ساده سیول مجرد شي دا آنلاین کیږي، هغه چا چې تقلبي یا اضافي رایه ورکړي هغه خپل خودل کیږي او ما بینه ول کیږي، دلیت کیږي. اما زمو مشکل بیا صندوق کې ده. فکر وکړه چې دلته یو مرکز ده، یو مرکز تر هغه 15 د پی رائے وکړوله 15 وخت چې آپ لاین وی دغه 15 وړه ګوت 15 پارچې راوباسي او صندوق ته 15 رائے غورځيږي. اما وخت چې بایومیټریک آنلاین کیږي دا اضافي رائے دلیت کیږي، اما صندوق کې ستونزه پاتې کیږي. صندوق کې ناظرین، کمیسون او نور خلک هغه رائے باید حساب کړي وګوري چې کومه یو درسته ده، کومه یو نادرسته ده. دلته ستونزه پیدا کیږي په شمیرولو کې.
خو دلته د بایومیټریک دستګاه کې خپل په شمیري سره هغه چا چې ګوته لګولي هغه شمیري هم ثبت کیږي. دلته یوازې د صندوق رای مهمه نه ده، د بایومیټریک رای
دواړه مهمه دي. دواړه رای فکر کوم زه راغلم دغلته مې صندوق کې 15 ګوتې ولګولې، 15 رای مې صندوق کې واچولې. له بایومیټریک ما 15 نمرې اخیستلې دي، هلته مې 15 وړه کارولې دي. اما بایومیټریک چې وصل سه زما اضافي رای دلیت کړلې، له ما باندې وی وړلې. اما 15 رای زما صندوق کې پرتې دي، 15 رای باندې د بایومیټریک شمیره ستا. دا اوس باید وشمیرل سي چې کومې رای زما غلط دي، کومې رای زما تقلبي دي، څو هغه ما بینه ویول سي. دلته دغه پروسه پیچلې کیږي، شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي او د ټاکلو پایلې چې باید ژر اعلان سي
هغه شاته غورځيږي.
ساده صاحب که فقط په دې اړه لږ ترخنایي واچي چې افلاین او آنلاین په خپل منځ کې څه توپیر سره لري او یا لکه وریا صاحب چې مخکې یادونه وکړه دغه ستونزه موجوده ده کنه؟
هیڅ داسې کومه ستونزه شتون نه لري. همدغه سیستم د شفافیت رامنځته کوي. موږ او تاسو کله چې سعید کله چې وریا صاحب وایي چې په هغه سیمو کې چې غلطه په آنلاین شکل دې نه استفاده وشي ښه به وي چې آنلاین شکل او کوم چې آفلاین یا آفلاین، نو بیا همدغه ستونزه چې هغه سیمو کې چې غلطه آفلاین او انټرنیټ نه لري غلطه به دغه ستونزه څه ډول ته رفع کولای شي. په هر رایپانه باندې بارکوډ د یغه خاص کود لري، هغه ثانیه دقیقه تاریخ مشخص ځای ځایګه ټول هغه ذکر شوی دی.
تذکری عکس د سټیکر عکس انسان
یو ځنه شفافیت د پاره دلته دومره کارونه تر سره شوی دی چې دغه ټول کوم متاثر یو ځای کو، یعنی نور فکر نکړم چې پراتون کوټ ټاکونکو کې موږ تاسو د شفافیت پر نشټون دی موږ تاسو اندېښنه ولرو. د شفافیت لپاره ډیر کار تر سره شوی، اوس موږ تاسو لاس روز انتخابات تلرو. راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ جناب وریا صاحب، تاسو قوي نظارت به وکولې چې دغه پروسه لا هم شفافه کړئ. نن مهم د سیاسي حزب له مشرانو نه دی غوښتنه وکړه چې راتلونکې یک شنبه ورځ به موږ له دوی سره د نظارت پر میکانیزمونو باندې بحث وکړو. څه ډول نظارت تاسو غواړئ، کوم سهولتونه تاسو غواړئ، هغه به ټول موږ تاسو ته مساعد کړو. اما خدای دې وکړي چې هغه تاسو نظارت بیا داسې ونه وسیږي لکه اوس چې پر رسنیو کې همیشه ورته اشاره کیږي، اما زموږ ډیری خبرونه ته دوی حتی یو استازی نه راستوي.
اوریا صاحب، د نظارت په اړه باندې کراته وای چې د نظارت په اړه باندې تاسو کوم پلانونه لرئ؟
دا مخکې دي چې نظارت باندې باید بحث وسی. بایومټریک باید یو طرز العمل ولري چې دا بایومټریک په کوم اصول او معیارونو باندې باید استعمال سی. که دغه طرز العمل په خوا کمیسون جوړ کړی وای او له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی وای او سیاسي ګوندونو سره تفاهم کړی وای، نو اوس په زما او د ساده صاحب په مابین کې دا آفلاین او آنلاین باندې بحث نه و. دا تضاد دیدګاو به شتون نه درلوده، شک فضا به نه وه. اما تر اوسه پورې کمیسون فکر کوم کار شروع کړی ده، طرز العمل نه ده جوړ کړی. دلته آنلاین دا د طرز العمل باید یو برخه اوسیږي او په لسهاو سلهاو داسې نور شیان، او دغه ابهامات باید کامل له مابین ولاړ سي او د شفافیت فضا اوسیږي او سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، ناظرین، حکومت ټول باید دوی په دې باندې قانع کړي چې وروره په دغه دلایلو زه آفلاین استعمالوم، په دغه دلایلو زه آنلاین استعمالومه. اوس دغه فضا د قناعت نه ده رامنځته سوی او یو واحد طرز العمل چې د ټولو لپاره د تایید وړ وي تر اوسه پورې شتون نه لري. اما وخت شته، دا زیات وخت په کار نه لري. موږ هیله لرو چې دغه طرز العمل زر جوړ سي او طرز العمل کې یو ګډ فکر، ګډ نظر منځته راسي او وکولی شو ټول ځواکونه په دغه ملي پروسه کې پراخ ونډ.
ساده صاحب، که د طرز العمل په اړه معلومات ورکړي.
طرز العمل پاس شوی دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په اکثریت او سره دغه طرز العمل پاس کړی دی او په هغه کې دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې ټول موارد ذکر شوي. کله چې زه وایم چې په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل دغه سیستم نه استفاده کوي، زه خو د ځان دغه خبره نه کوم. هغلته یو طرز العمل شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو پاس کړی دی او د هغې پر اساس باندې به په راتلونکو ټاکنو کې موږ په آفلاین شکل سره په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کوو. د جناب اوریا صاحب دوه همکاران هم راغلي وو، هغلته د ما په نظر اخلاقي صاحب وو د ټول څخه خبر لري.
وریا صاحب، که په ورستۍ توګه دا بحث را جمع کو، تاسو په عموم کې د بایومټریک سیستم له استعمال نه د انتخابات د شفافیت نه راضي نه راضي؟
دا خو زمونږ یو اساسي غوښتنه و، دا او زمونږ د غوښتنې او مدني مبارزې په نتیجه کې بایومټریک د یو معجزې په ډول باندې په هیواد کې رامنځته شو، چې دا د هیواد لپاره او د ټاکنو لپاره او د شفافیت لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼو. طرز العمل دوی به جوړ کړی وي، دوی به ویل چې موږ طرز العمل جوړ کړ، مګر تفاهم او توافق بل شی ده. تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، حکومت سره په دې باندې توافق نه ده سوی. ممکن سیاسي ګوندونه ډېر ښه نظریات ولري تاسو ته درکړي د طرز العمل د جوړولو لپاره، او هغه لا نور هم غني سي. مدني ټولنه، ناظرین، د دې نظریاتونه باید استفاده وسی او موږ په طرز العمل باندې واحد فکر باید ولرو. دا یو وړخیزه طرز العمل بیا ستونزې رامنځته کوي. نن موږ په بحث کې ستونزه لرو، سبا ته موږ په عمل کې ستونزه لرو، او د عمل ستونزه بیا په تصادم او ټکر باندې تبدیلیږي. او دا ډیر اسانه مسله ده، کمیسون کولای سي په یو دوه ورځو کې دا ستونزه حل کړي.
صدا صاحب، که بحث را جمع کو، د ورسې پښتنې په توګه را تکوي چې
څومره ډاډ ورکولی شي چې د بایومیټریک سیستم به سم وکاریږي، انتخابات به شفاف ډول ترسره شي، اوریدونکو ته څومره تضمین ورکولی شي؟
افغان صاحب مننه، دغه تضمین ټولو هیوادوالو ته موږ ورکوو. موږ د شفافیت دپاره هغه اقدامات ترسره کړي دي. بغیر له بایومیټریک نه هم دلته ډېر څه ترسره شوي دي چې بدبختانه یو شمېر کسان په هغې باندې سترګې پټوي چې دام فکر نه کړم درسته اوسېږي. د دې ټولو تر څنګ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت ته هم پام وشي. موږ داسې نه شو کولای چې هغه کوم کار چې موږ په کمیسیون کې ترسره کوو هغه دې بغیر له دې چې د نورو زیداخلو خواوو څه چې دوی غواړي هغې ته د ځای ورکړو. دوی د سلا مشورې تر حقه پورې موږ سره همیشه له دوی نه موږ سلا مشورې په دې برخه کې اخیستې دي، او په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا یو عملیاتي پروسه ده او موږ وخت ډېر کم لرو. په دغه کمه موده کې باید موږ همیشه سیاسي عذابو ته بلنه ورکړې ده. همدغه طرزمونه چې پاسېږي، همدغه مهم موارد باندې چې هلته بحث کېږي، د دوی څخه موږ غوښتنه کړې چې دوی خپل استازي راته واستوي تر څو وتوانېږو هغه ټول موارد چې بحث پرې کېږي په هغې باندې هغلته درست بحث ترسره شي، او داس یو حل لار پیدا کړو چې په هغه باندې هیڅوک نیوکه ونه لري، او اصل هدف تر لاسه کړو چې هغه پراتونکو ټاکنو کې د شفافیت تضمین.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال وین ذبیح الله سعادت، او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له وین فضل الرحمن اوریان مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.